دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیر شوای په افغانستان کې یو ځل بیا خزه اونجوري د کار زده کړو او مساوي عدالت ته د لاسرسي له حقونو څخه محرومي شوي ګوتیر شتیرش په خپل ټوئیټر باندې له طالبانو غوښتي چې باید د نړیوال ټولنې غړیتوب ته د واقعي ژمنې په خودلو سره د خوځو دغه حقونه په رسمیت وپیژني او ساتنه یې وکړي د ترکمنستان د ټاپي پروژې اړوند استازي وای افغانستان باید په خپل خاوره کې د غازو د نلیکې د غزولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلي د ترکمنستان هیواد د ټاپي پروژې اړوند یو استازي اشیر قربان نیازوب ویلي چې افغانستان د غازو د نلیکې د غزولو برخه کې جدي اقدام وکړي کولی شي له دې درک شپږ میلیارد ډالر د ترانزیت د حق په توګه ترلاسه کړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د تخنیکي مرستیال مولا محمد عیسی خون او د ترکمنستان د استازو اشیر قربان نیازو دولت نیاز بیردیو او جیهون بزرگانو ترمنځ د ټاپي پروژې د پیل په اړه په ناسته کې وویل شول چې د دې پروژې اول پاس به په هرات ولایت کې فعال شي. قربان نیازو ویلي د دې پروژې په اړه د نړیوال بانک او د آسیا انکشافي بانک ته همکاروي راخپلولو لپاره هڅې کوي. هند له افغانستان سره د خپل بشري مرستو په دوام له دغه هیواد سره د درې ټنه نورو روغتیايي درملو مرسته کړي. دا په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې له افغانستان سره د هند بشري مرستو دریمه جوپه ده چې کابل ته رسیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه طبي درمل په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته سپارل شوی. یاد وزارت ویلي چې هند افغانستان له خلکو سره د اړیکو دوام او بشري مرستو ته ژمن دی. بلخوا پاکستان وای له هند سره له څو میاشتو خبرو وروسته به اجازه ورکړي چې هند غنم او مرسته د پاکستان له لارې افغانستان ته واستوي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د هند مرسته به د راتلونکي فبروري په لومړیو کې د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي او دا به لومړی ځل وي چې پاکستان اجازه ورکوي چې هند د پاکستان له لارې افغانستان ته مرسته واستوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې مسله له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کوي چې هندی مرسته به په پاکستانی لارویو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هین وایل چې که هندی لارویو ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغانی لارې د هند 50,000 ټنه غنم کابل ته ورسوي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې شاوخوا 2000 یمنی کوچنیان د 2000 کال له جنوري څخه د 2021 تر میاشتې پورې د دغه هیواد پر روانه جګړه کې وژل شوي. په راپور کې راغلي چې دا کوچنیان د حوثی یاغیانو له لوري چې د ایران د رژیم له ملاتړه برخمنه ډله ده جذب شوي. په دې راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوي حوثی یاغیانو هڅه کړې چې د یمن له حکومت سره د مقابلې په موخه د ځوانانو لپاره د جنګي زده کړو کمپونه او پروګرامونه جوړ کړي. د عراق پوځ وایي د دغه هیواد د هوایي ځواک په برید کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نهه یاغیان وژل شوي. د عراق پوس په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عراق د هوایي ځواک درې والوتکو پرون په حاوی العظیم سیمه کې د ترهګرو پر پناځایونو بمباري کړې. د پوس په وینا ګومان کېږي چې په دیاله ولایت کې د جنوري د 12 نیټې د برید مسولان په همدې ځای کې پټ شوی. وروسته تر دې چې امریکا اولی و وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیې ته استوي. په دې اړه زما همکار نور جزئیات راکوي.
لویدیز قدرتونه دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې په اوکراین د روسیې فوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د فرانسې د دفاع وزیر په نوول هیواد د خپلو متحدانو د دفاع لپاره رومانیا ته 300 سرتیري استوي. رومانیا له اوکراین او مولدوا سره ګډه پوله لري. دا هغه هیوادونه دي چې پولو ته نږدې روسي سرتیري ځای په ځای شوي. د روسیې او اوکراین د لانجې هوارې په نړیواله کچه ډیپلوماتیکې هڅې پیل شوې خو تر اوسه د پام وړ کمې پایلې ته نه دي رسېدلې. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
بریتانیا د ناټو غړو هیوادونو کې د خپلو پوځیانو د زیاتولو او هلته د وسلو په لیږدولو فکر کوي. بریتانیا ادعا کوي چې دا کار د روسیې لخوا د اوکراین سره پر پوله د پوځیانو د ځای پر ځای کولو په خبرګون کې ترسره کوي. بریتانیا ویلي چې په اوکراین کې د روسیې مداخله به د دواړو اړخونو لپاره بربادونکې وي او په چټکو بندیزونو سره به ورته ځواب وویل شي. ټاکل شوي چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به راروانه اونۍ سیمې ته سفر وکړي او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به ټلیفوني خبرې هم وکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د قطر او ترکیه سره د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د امنیت د سپارلو پر سر په خبرو کې پرمختګ شوه دی. د چارو یو شمیر کارپوهان وی قطر او ترکیه دواړه د امریکا او ناتو متحدین دي چې د هوایی ډګرونو په مدیریت سره د افغانستان هوایی لارې کنټرولولی شي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د قطر او ترکیه سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت د سپارلو په سر په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړي. دغه وزارت وایان امام الدین احمدی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت یو تخنیکي پلاوی همدا اوس په دوحه کې د قطري چارواکو سره په دې مسله په خبرو بوخت.
اوس هم خلک دوی سره د خبرو په جریان کې دي. جلسات سره درلودل. 15 هوایي ډګرونو د امنیتي برخې او همدارنګ د هوایی حریم او ځمکني خدماتو باندې خبرې کړې دي چې تشریحات نور هم جزئیاتو ته سره شوي دي. جزئیاتو کې دا ویل شوي دي چې امنیتي برخه په دې معنی نه ده چې د کوم هیواد مسلح ځواکونه بدل تر دي. یوازې بدني چیکینګ همدارنګ باګاج کنټرول سکنري ماشینونه دغه برخه کې تخنیکی مسلکي کسانو ته ضرورت ده چې دوی سره به قرارداد کیږي د خبرې په مخ روانې.
خاغلی احمدی ویل چې په عمومي مسلو مفاهمه شوي خو په ټولو مسلو لا موافقه نه ده. هغه ویل خبرې په مثبت ډول روانې دي او که دواړه غاړې سره پیل ته ورسیږي نو قرارداد به دغه ګډ شرکت سره لاسلیک شي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه اوس هم د سیمې او یو شمېر ګاونډیو هیوادو ته الوتنې کیږي خو د رادار د وسایلو د نشتوالي له امله د الوتنې اوس مهال یوازې د ورځې لخوا کیږي. امام الدین احمدي وایي چې د بهرني شرکت سره د تړون وروسته به د کابل هوایي ډګر د شپې لخوا الوتنو ته هم چمتو شي او هم به د افغانستان له فضا څخه بهرنیو هیوادو د الوتنو شمېر کې زیاتوالی راشي.
په نورمال ډول الوتنې کیږي لکه اوس پاکستان ته، ایران ته، ترکیه ته، همدارنګه دوبی ته، بعضې چارټر پروازونه دي لکه دوحې ته او سعودي ته. څوک چې اسناد ولري، ویزه د هیواد ولري، تګ او راتګ په نورمال ډول کوي شي، خدمات ورته لرو. دا چې د ورځې د پانه دي دا هم ستونزه نه ده. یعنی موږ د شپې خدمات فعلا نه لرو، د ورځې د پانه د ټاور کنټرول خدمات وړاندې کوو. خو هغه هم د شپې پروازونه ټول ورځو کې ځای ورکړی، تر ماښامه پورې موږ دوی ته اصله ټایمنګ کې ټایم ورکړی دی کوی شي پروازونه وکړي. په نورمال ډول
ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال هره ورځ د افغانستان له فضایي کلابراو څخه د 500 ترمنځ الوتنې کیږي. دا وزارت تمه لري چې بهرني شرکت سره د قرارداد وروسته به د عبوري الوتنو شمېر هم په ورځ کې له 200 الوتنو څخه زیات شي. هر الوتکه چې د افغانستان له فضا تیریږي د نړیوالو قوانینو پر اساس افغانستان ته 200 امریکایي ډالر د کل عبور په ډول ورکوي. د سیاسي چارو یو کارپوه رضا قاسمي وایي چې د تیر شپږ میاشتو راهیسې قطر، ترکیه او متحده عربي امارات د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت د قرارداد ترلاسه کولو لپاره سره سخت پر رقابت بوختي. خو اوس داسې معلومیږي چې قطر او ترکیه د دغه قرارداد د ترلاسه کولو لپاره د خبرو په وروستي پړاو کې دي. ښاغلی قاسمي وایي چې د درې هیوادونه هم د امریکا نږدې همکاران دي او هم د طالبان حکومت ته د منلو وړ دي.
مهمترین انګېزه ها برای مدیریت
ښاغلی قاسمي ویل د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت تر ټولو مهمه انګېزه د اقتصادي ګټې سربېره چې د هوایي ډګرونو د مدیریت څخه به ترلاسه شي، تر څنګ د مسافرو او هغو توکو د لیږد رالیږد په اړه معلومات چې دغو هوایي ډګرونو څخه به یو وزي او یا هم ورته ورځي، د دې سربېره د نورو قیمتي توکو لکه نغدې پیسې، د شهي توکي او د افغانستان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې دي چې باور لرم ترکیه او قطر به په دې برخه کې خپله ونډه ولري. د سیاسي چارو بل کارپوه ویس نصري هم وایي چې قطر او ترکیه نه یوازې د طالبانو د حکومت او پاکستان سره ښې او نږدې اړیکې لري، بلکې د امریکا متحده ایالاتو ستراتیژیک شریکان هم. هم دي او هم د اروپي هیوادو او ناتو اعتماد له ځان سره لري. ښاغلی ناصري وی د وی د ګرون په مدیریت سره د هیوادونه کولای شي د افغانستان د وتلو او نوتلو لارې هم وساري او هم ډیپلوماټانو او د خیریه موسسو نړیوالو کارکونکو تګ راتک خوندیتوب تضمین کړي. ښاغلی ناصري ویل د وی د ګر په دې مدیریت سره دوی کولای شي چې د افغانستان د وتلو او نوتلو دروازې کنټرول کړي. همدارنګه د تضمین کې چې کچيري کله هم کوم استرالی حالت رامخته کیږي دوی د کارکونکو او ډیپلوماټانو ژوند هم خوندي کولای شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ. رپورټونه
ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. افغانستان کې د طالبان د حکومت نیم کال په پوره کې دوده او هیواد کې بشري ناورین دی. حتی رسیدلې چې ځینو سیمو کې خلک د فقر له لاسه د خپل بدن د غړو او حتی خپل بچیانو خرڅولو ته مجبور شوی دی. افغانستان د ناورین په اړه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور پښتو ژباړه درته وړاندې کوي.
د پښتورګو خرڅول په افغانستان کې نوې خبره نه ده، خو په اوسنی بشری ناورین کې لا ډیر خلک مجبور شوی چې خپل پښتورګي خرڅ او د خپل ژوند ضرورتونه په پوره کړي. د رپورټونو له مخې د هرات ښار ته د هغو خلکو د راتګ شمیر زیات شوی چې غواړي د عملیات د لارې خپل پښتورګي راوباسي او خرڅ کړي. په دې سره د پښتورګو بیې هم راکمې شوې دي. په خو به د یو نارینه پښتورګي په 2 لک افغانۍ خرڅېده او د ښځینه پښتورګو بیې به 1.5 لک افغانۍ و. اوس دا بیا نور هم کما سبه ده.
نام ته خود ما خدای را بو بر ما نه زم شعر یار کس خرید مو فلش اکو چیزی گو شم پرده ما بو شه بیرم کودا کم بخور.
او کله چی میندی پلرونه دا جوان دا ضرورتونه دا پارا دا خپل بدن غری هم خرچ کری او بیا هم لوجه ختم نیسی، نو کورنی مجبور سی چی خپل بچان هم خرچ سولو تا اوران بیکی.
مشکل هست دیگه برا بسیار کسا بچه های پیار نداره، بسیار زن های دیگه شوهر نداره، همه که مشکلات افغانستان خود شوهر نداره.
ده طالبانو در اتاق سر امنیت شسوی دی، خو خلق ده امنیت سره سره کار روزگار او معاش هم خواده.
امنیت زیاده، خوشحال دی خلقه، ده خلقه دی خوشحال هست که
خوش هست و امنیت خوب، امنیت خوب گرفتم ها، امنیت برقرار فقط که من که بیرونی هسته.
د هرات د یو روغتون ډاکټر وایي چې خلک ډېر ستونزې لري او موږ هم په روغتونونو کې د خلکو د تداوي لپاره لازم وسایل نه لرو.
I have a bad sensation because of lack of materials.
د وسایلو د کمی له کبله موږ د سخت مشکلات سره مخ یو. موږ د عملیات لپاره تجربه لرو خو وسایل نه لرو. په دې خراب اقتصادي وضعیت کې چې موږ سره کول شو خلکو سره مرسته کوو.
د افغانستان د نور سیمو په شان د هرات خلک هم لنړیوالې ټولنې څخه غواړي چې دوی د افغانستان په دې سخت حالت کې یوازې نه پرېږدي.
پیشنهاد ما از سازمان ها، از کشورهای بیرونی، از نهادهایی که بین المللی و خارجی.
د دې میاشتې په سر کې ملګرو ملتونو د افغانستان د خراب بشري حالت د سمون لپاره د 5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. د یوې اندازې له مخې افغانستان د 8 میلیون نفوس اتنوی په څولو کې په بهرنیو مرستو متکی ده. ملګري ملتونه دا هم وایي چې قریب 3 میلیون افغانان د کور دننه بې کوره دي، چې ځینې یې له ناامنۍ، نور یې له فقر او لوږې د لاسه خپل ځایونه پرېږدي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ، ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان په دې ساړه ژمي کې د تیر حکومت مامورین په لوړو غرونو کې د زمردو په یو مادن کې په کار بوخت دي. دغه سیمه مایکنۍ دره نومیږي او له کابل ښار نه 130 کیلومتره لري موقعیت لري. د کان د زمردو هره ټوټه څناڅه د بادامو په اندازه ده. دا ډبره د افغانستان په څیر یو هیواد لپاره چې له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی د بې وزلۍ د کمولو لپاره ډیر ارزښت لري.
د افغانستان په دنګو غرونو کې د پولیسو یو پخوانی افسر محمد اسرار مرادی د زمرودو د موندلو لپاره د ځمکې کلکه ساته راکنی. د پولیسو دغه افسر پر ډبره او خاورو وبشیندي څو له منځه شنې قیمتي ډبرې راټولې کړې. دا یوازې مرادی نه دی چې په دغه ډول درنو کارونو بوخت دی، بلکې د افغانستان د پخوانی حکومت ډېری مامورین او فوجي افسران د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لپاره په درندو کارونو بوخت دي.
مشخص دغه د
زوس د قیمتي ډبرې دلته په شګو ټکو کې لټوم. دا شګه دویم یا دریم لاس ده. موږ دغه شګه له مدن څخه راوباسو او بیا یې دلته لټوم. موږ دلته دغه خلطه او زمرد چې دلته پیدا کوو پرې مینځو او بیا یې په 50 اتیا سل او یو سل 50 افغانۍ باندې پلورو.
ګلبدین محمدی یو وخت معدن ته څیرمه د پنشیر ولایت په پاریان ولسوالۍ کې د توریزم ضد ادارې مشر و. وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو، نوموړي د کابل په کوڅو کې د زړو جامو خرڅولو ته مخه کړه. د شکایت کوي چې اوسنۍ دنده یې دندې ته ورته نه ده او په معدن کې ورسره د څارویو په څیر چلند کیږي.
وظیفه قبل
زما په خوانی دنده ډیره ښه وه. په پخوانی حکومت کې مې معاش 15000 افغانۍ وو. اوسنۍ کار مې دنده ته ورته نه ده. موږ سره دلته د میګو او زو په څیر چلند کیږي. موږ کافي عاید نه لرو. مخکنۍ دنده مې ښه وه، خو بیا هم د خدای شکر ادا کوم.
عمر درسه هم نداره.
له درې نه معدن ته پلي 2 ساعته واورینه لاره وتلې. دا لار له هغه کلي چې په خرو ورته خلک سامان راوړي او د شپې له مخې په پېټرولي جنراتورونو روښانه وي له منځه تیره شوي. معدن ته تلل او هلته کار کول له خطر څخه خالي نه دي.
او پېښې کېږي. په دغه غره کې زما په کاکا او د کاکا په زوی باندې چاودنه وشوه. کاکا مې ټپي شو او د کاکا زوی مې ووژل شو. تازه کسان چې ګاډۍ را کله ولیدل، دا په خپله ستونزمن کار دی. زما له ډلې 2 نفر باندې چاودنه وشوه او په ملا کې ژوبل شول. له دې امله په غرونو کې کار کول نه یوازې سخت دي، بلکې دروند او له خطر څخه ډک دي. دا له بمونه او چاودیدونکو موادو سره کار کول دي.
خود ستونزو سره سره به هم د لری پرته سیمه د پولیسو د پخوانی افسر لپاره د علاقې وړ سیمه ده. وروسته له هغه چې په اگست کې د افغانستان په وز ونړېدو، د سرپناه په لټه کې دغه معدن ته ورسېدو.
دلته د اوسېدو مناسب ځای نشته. موږ په خیمو کې اوسېږو. کله دلته باران واورې وي، کله د معدن له منځه شګه راوړي، دا هم ستونزمن دي. په ژمي کې اوبه، باران، د اوسېدو مناسب ځای او کلینیک نه وي. که ناروغ شي، سینه بغل شي، باید کلینیک ته ولاړ شي او دوا واخلي. له دې امله دلته شرایط ډېر پیچلي دي.
د افغانستان د پولیسو او اردو ګڼ شمېر افسران دلته د روزي ګټلو لپاره راغلي او ځانونه یې د طالبانو له انتقامي بریدونو څخه پناه کړي دي.
فرق شي از موخ دائم ده.
ما خپل ټول وخت په ماموریت کې تیر کړی و او زما لپاره دا ډېر ستونزمنه و چې یو دم فزیکی کار پیل کړم. دا زما لپاره ستونزمنه و. خدای چې هیڅ ډول کاری فرصت نه و، زه مجبور شوم چې هر ډول متبادل فرصت چمتو اوسم. همدا لامل و چې ما په معدن کې کار پیل کړ.
کله چې طالبان دغه سیمې ته ورغله، دوی د دې لپاره چې معلوم کړي چې څوک دلته نوي ورغلي، د خلکو لاسونه یې وکتل. هغه خلک چې لاسونه یې سخت نه و، هغه ورته نوي ښکارېدل. دوی له دغه ځای څخه شل نفر له ځان سره بوتلل، خو وروسته یې بیرته پرېښودل.
زه په معدن کې وم چې زما همکاران او دوستان راته زنګ ووهلو چې اسلامي امارت غواړي موږ بیرته خپلو پخوانیو کارونو ته ستان شو او که ممکن وي بیرته کابل ته ولاړ شو. کله چې موږ هلته ولاړو، دوی موږ ته یوازې همدومره وویل چې باید هر اونۍ یوه ورځ د حاضرۍ د لاسلیک کولو په خاطر دلته ورشو. دوی موږ ته ویل چې زموږ لپاره دندې نه لري او زموږ د کارونو په اړه یې پرېکړه نه ده کړې.
له افغانستان څخه په غیر منظم ډول له وتلو وروسته لویدیځې نړۍ د افغانستان میلیاردونه شتمنۍ کنګل کړي. همدغه شتمنۍ او مالي مرستې وي چې د افغانستان اقتصاد یې په پښو درولی و. طالبانو د افغانستان د امنیتي سکتور پر پښو د ودرولو ژمنه کړې، خو د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتي سکتور افسران لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لرنډ سپې 1515 باندې واورئ.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د متحدینو د ملاتړ لپاره په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې ختیځ اروپا کې د ناتو غړو هیوادونو ته سرتیری ولیکي. ولسمشر بایدن په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. بل خوا د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک میلی وی که روسیا پر اوکراین برید وکی د جګړې د ښکېلو غاړو لپاره به سخت مرګوبله او ورانه رامنځته کی. د امریکا د دفاع وزیر لایت آستن وی د دغه احتمالي تراژیدۍ د پیښېدو مخه یوازې په هغه صورت کې نیول کېدی شي چې روسیا خپل ځواکونه د اوکراین له سرحد نه په شا کړي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ په مریلند کې په وی پوزي اډې کې ویل چې نږدې وخت کې به امریکایي سرتیري په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونو ته ولېږي. ولسمشر بایدن په داسې وخت کې ختیځ اروپا ته د سرتیر د لیګلو په اړه څرګندونې کړې چې د روسي او اوکراین ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلې ده.
زبر ختیځ اروپا د ناتو غړو هیوادونو ته نږدې راتلونکي کې عسكر ولګم خوشمیر به زیات نه وي.
ناتو وای د بالټیک سمندر په سیمه کې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي او د امریکا نګدي 1500 سرتیری د ناتو د متحدینو څخه د ملاتړ لپاره د تیارسي په حال کې دي. د امریکا د وسلوال ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وای روسیا به په اوکراین باندې په بریټ کولو سره د جګړې د ښکېلو غړو لپاره سخت مرګوبله او اورانی رامنځته کړي. خغله میلی وای د دغه احتمالي تراژیدۍ د پیښېدو مخه یوازې په هغه صورت کې نیول کېدی شي چې روسیه خپل پوځیان د اوکراین د سرحد نه پښا کړي.
موږ روسیه په کلکه هڅه وکړو چې له زور خلاص واخلي او د ډیپلوماسۍ له لارې د حل لارې تعقیب کړي. وسلوال ځواک باید وروستۍ د حل لارې بریا په خبرو اترو کې ده.
د امریکا د دفاع وزیر لایت آستن په دې باور دی چې د اوکرين پول تکثیرما د زرګونو روسي سرتیرو له ځای پر ځای کېدو سربیره له هم د ډیپلوماسۍ لپاره ځای شته دی.
خاغلی پوتین کولی شي چې سم کار هم وکړي. هیڅ دلیل نشته چې دا وضعیت په شخړې باندې بدل شي. هغه کولی شي چې د شخړې کمول غوره وګڼي. هغه کولی شي خپل سرتیر بیرته راوغواړي. هغه کولی شي چې خبرې او ډیپلوماسي غوره کړي. هر څه چې هغه پریکړه کوي متحده ایالات به د خپل متحدینو او شریکانو سره ودرېږي.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي د روسي او اوکراین په ګډي پولي د زرګونو روسي عسکرو او تجهیزاتو د ځای پر ځای کېدو او په اوکراین باندې د بریډ احتمال په حق له خبرداري ورکوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې لویدیز د مسکو امنیتي اندېښنو ته کافي ځواب نه دی ویلی. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جمعې پر ورځ په یو خبری کانفرنس کې د خپل هیواد او روسي ترمنځ د جګړې د ویری د کمولو هڅه وکړه. د زلنسکی په باور وضعیت د 2020 کال لومړۍ میاشتې څخه اوس ډیر توپیر لري. همداشان د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي وایي چې د روسي ولسمشر په خپل کړنو سره خپل دښمنان لا پسې متحد کړی دي.
مونږ په ګڼو غونډو کې ویلي چې چیرې ولسمشر پوتین یو کار کړی وایي هغه د نړۍ چې اروپای ټولنه متحد کړي د ناتو غړي متحد کړي دي. هغه د اوکراین خلک د امریکا کانګرس متحد کړي دي.
د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ هم د جمعې پر ورځ ویل چې په ختیځ اروپا کې خپل حضور غختلای کړي او په بلاروس کې د روسي د جنگي الوتکو او د استلور سو الوتکو زړه توغندوی ځای پر ځای کول لنګې تاری. وحید الرافیزی امریکا غک واشنگتن.
اتصال زموږه استاسي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمایي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسي پوښتنه د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنه له یکشنبه تر پنځشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې پر ائتلاف غږ وکړ چې په روانه میاشت کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې د سعودي په خار باندې د هوایي بمباری په دوران کې د وزندان په نخښه کولو په اړه تحقیقات باید مستقل او شفافي. لو جنو نه بعد خبريالي لزاشلان درالي ګلی رپورت خلاصه زمونږ له همکار سید سليمان شانه واوري.
هوایی بریدونه چې د روان میلادي کال د جنوري په 28مه په سرعت په پرلپسې توګه د یمن په شمالي ښار ساده کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې یو توقیف خانه په نښه کړله. په یمن کې د نږدې وکلنې کورنۍ جګړې په دوران کې په یوه ورځ کې تر ټولو مرګانۍ او وژونکي هوایي حملې وې. د خیریه مؤسساتو د کارکونکو لخوا د راجمع شو لومړنیو معلوماتو نه څرګندېږي چې پر دغه توقیفي مرکز باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي حملو کې یو نوی قیدیان وژل شو او 206 دستان نور سخت ټپیان شوي دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان روپرت کال وایل وای د هغه کوم ملګري چې پروانه ونه کې ساده تتللي لګیا دي په هوایي بریدونو کې د ملکي تلفاتو د اندازې د معلومولو په اړه معلومات راجمع کوي.
Paints a chaotic and desperate picture.
کومالومات چې دوی لرل کړی دی خې روستل هغه چې د غتوقف خانه چیرې چې کومان کېږي تقریبا د لاسو ملزمان او وسو کډوال پکې چول شو د هوایي بمباری په دوران کې ولګید لګډوډي او ورخاتای نه ډکه صحنه رامنځته شو.
روپرت کال وایل امریکا غږ ته وویل چې سخت ټپیان د سعودي وروختون ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. خو دغه وروختون طبي پرسونل په یو وخت د دومره زیاتو عجلو ناروغانو د درملنې په اړه له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دغو وژونکو هوایي بریدونو په باب پلټنې پیل کړې دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویان زیاده کړه په دې ارتباط چې هر ډول تحقیقات کیږي باید چې د نړیوالو موازینو او د جنگ د مقررات سره سم په شفافه او بې پرې ډول سرته ورسول شي. د ویان په باور د دې لپاره چې د سعودیانو په مشرۍ تحقیقات د اعتبار وړ وګرځي باید چې د تحقیقاتو په وخت دا پوښتنه حتما مطرح شي چې هوایي ځواکونه زندان ولې په نخښه کړو او کچېره په دې اړه د جنگ له نړیوالو قوانینو سرغړونې شي باید چې مسؤل کسان نه تپوس او باس خاص شي او هم باید راتلونکي وخت کې بیا د دغه شان وژونکو پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیول شي.
During the recent visit by our team this week, we saw no signs.
په دې ونه کې زمونږ د روسي سفر په مهال زمونږ ټیم حالت دا سین کمې نخې او نخانه ونلې دي چې ګوندې له هغه په خانه او نظامی بارکونو نه تر اوسه د فوزي مقاصد په غرض استفاده کړه. او د حقیقت پرانا کې موږ د سعودي په مشرۍ له ائتلاف نه غوښتنه کوو چې په دې اړه خپل معلومات را سره شریک کړي.
ملګرو ملتونو تیر کال په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا هر میاشت په اوسط ډول 600 هوایي بریدونه ریکارډ کړي وو. حوثیان چې ایران تر شا ولاړ دي تیر کال د سعودي عربستان پر خوره باندې 300 او 44 غوندي ورکړي وو. ملګر ملتونو وایي چې د یمن په کورنۍ شخړه کې د شدت لامل ته د دمه درې لکه 8000 یمنیان وژل شوي دي چې له دې جملې نه شپېته په سلو کې د ډول ډول ساري ناروغي او لوګې لامل مړ شو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندېسته
ویان احمد الله چوال د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیر شوای په افغانستان کې یو ځل بیا خزه اونجونې د کار زده کړو او مساوي عدالت د لاسرسي له حقونو څخه محرومي شوه. د ترکمنستان د ټاپي پروژې اړوند استازي له افغانستان څخه په خپل خاوره کې د غازو د نلي کې د غزاولو په برخه کې د جدي اقدام کولو غوښتنه کړې. ترکمنستان وایي چې د دې پروژې په اړه د نړیوال بانک او د آسیا انکشافي بانک د همکارۍ راخپلولو لپاره هڅې کوي. هیله افغانستان سره د خپل بشری مرستو په دوام له دغه هیواد سره د دریټن نورو روغتیاي درملو مرسته کړي. دا په تیرو شاوخوا درې میاشتو کې افغانستان سره د هند بشری مرستو دریم جوپه د چکابل ته رسیدي. پاکستان وایي له هند سره له څو میاشتو خبرو وروسته به اجازه ورکړي چې هند د غنمو مرسته د پاکستان له لارې افغانستان ته واستوي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د هند مرسته به درتلونکي فبروري په لومړیو کې د پاکستان له لارې افغانستان ته واستول شي او دا به لومړی ځل وي چې پاکستان اجازه ورکوي چې هند د پاکستان له لارې افغانستان ته مرسته استوي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې شاوخوا 2000 یمنی کوچنیان د 2000 کال له جنوري څخه د 2021 تر مې میاشتې پورې د دغه هیواد په روانه جګړه کې وژل شوي. په راپور کې راغلي چې دا کوچنیان د حوثي یاغیانو له لوري چې د ایران د رژیم له ملاتړه برخمنه ډله ده جذب شوي. د عراق په اوس دغه هیواد د هوایي ځواک په یو برید کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د نه یاغیانو د وژلو خبر ورکړي. وروسته تر دې چې امریکا وویل و وړه ډله سرتیری د اروپا ختیځ ته لیږي، فرانسې هم اعلان کړی چې سلګونه سرتیری رومانیې ته استوي.
لویدیس قدرتونه دا اقدامات به داسې حال کې کوي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوي. بریتانیا د ناټو غړو هیوادونو کې د خپلو پوځیانو د زیاتولو او هلته د وسلو په لیږدولو فکر کوي. بریتانیا ادعا کوي چې دا کار د روسیې لخوا د اوکراین سره پر پوله د پوځیانو د ځای پر ځای کولو په غبرګون کې ترسره کوي. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا